تکنیکی رو بسازن که به درد افغانستان بخوره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو عصمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د لیدنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګا یې خبر کړ، ویلي چې ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولې په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډک یې مخه نیولې ده. دفاع وزارت ویلي چې د 201 نمبر الفاروق الاردو د سرحدي لوا له مشر او نورو چارواکو سره د ایراني ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د حل او د مسلکي انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د دوی د ځواکونو او ایراني پوله ساتو ترمنځ څو ځلې د نیمروز او هرات په پولو کې نښتې شوې دي. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه به بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړ شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو له مخې په 2020 میلادي کال کې د کابل د سقوط نږدې یو میاشت مخکې په لیژل شویو د پټو اسنادو کې خبرداري ورکړې شوې و چې د افغانستان امنیتي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. لایحه د بهرنیو چارو وزارت څخه هم غواړي چې د دې اسنادو یوه محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري او د اسنادو د استوونکو اړوند شخصي معلومات ترې وباسي. د ولسمشر بایدن اداره له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بې نظم وتلو د یو نیم کال له اوښتو وروسته لا هم نه غواړي د دې اسنادو کاپي کانګرس ته ورکړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال ټیم د آسیا پارالمپیک لوبو د غوراوي په دور کې څلورو هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او چین د چین تایپی په وړاندې بریا خپله کړې ده. د افغانستان د پارالمپیک کمیټې مسؤول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون د چین تایپی په وړاندې په بریا سره د دې غوراوي دور پایلوبی ته لار پیدا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یوه ټیسټ، دوه شلو اووره او درې یو ورځنۍ مسابقه وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقه به په بنگلاديش کې وشي، خو د لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور له مخې دا مسابقه به په دوو پړاوونو کې وشي، خو د دوو هیوادونو ټیسټ لوبه به مخکې تر دې وي چې د افغانستان لوبډله د هند له لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د ایران د بشری حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر پتوګه د ایران د سفیر علي بهرانی د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړې ده. دغه مرکز مشر هادي قیامی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې دا ګمارنه یو وړاندې ټکان ورکوونکې مسأله بللې ده. هغه انتقاد کړی چې ملګرو ملتونه له یوې خوا په ایران کې د سلګونو سولېزو معترضانو د وژنې پلټنه کوي، خو له بلې خوا د ایران سفیر په داسې یو منصب مقرروي. د ایران د بشری حقوقو مرکز د دې مقررې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. او د اوکراین د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه د ولکې ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بخمود د جپې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکړی شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د اسلام آباد استیناف محکمه په ضمانت د عمران خان د خوشی کېدو پریکړه شوې. کتون کې د پاکستان ناکراری په ډیرو کلونو کې بي ساري بولی.
د نوې نسویو او بیا نه راپدی خو چې شرقي پاکستان د هوا خوسنی بنگلادیش کی ته حالت او سی حالت نو پاکستان تیریږي.
افغان سوداګر د پاکستان د ناکراریو له کبله د سوداګرۍ لپاره د خنډ پیښېدو اندیښنه لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو سرپرست وای.
پرون لار خلاصه و تلور سوا گاڑی د افغانستان او د پاکستان نه تیر بیر تلیدی.
هلمندی کروانګر د شفتالو له حاصله خوشحالي څرګندوي.
پښ کال پورې د شفتالو باغ مخپور تر روان دي، د هر کال په تیرې دوه سره نسبت تر ابل کال حاصل پورته کیږي.
د متی ولا وسیا او زبی ولا عیار د خلاصون غشتنې دوام لري.
دا یار هیڅ معلومات مخته نه دي شوي، بس دا شل ورځې هره ورځ دولتي ارګانو ته ورغلي کاغذنه دی که کابل.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان وی محکمه حکم کړی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د دو اونۍ لپاره په ضمانت خوشی شي. عمران خان چې د فساد په لسګونو قضیو کې تورن دی، د سه شنبه په ورځ په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو چې د کار په ټول پاکستان کې د خلکو غبرګونونه وپارول. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره احمد تکل را سره په استودیو کې دی، لده به نور واورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په پلوي لتاو تریخجن مظاهره ورسته د اسلام آباد د استیناف محکمه نن د ضمانت په بدل کې د نوموړي د خوشی کېدو حکم ورکړ. خان تر کلکو امنیتی تدابیر لاندې په داسې حال کې چې تورې عینکې په سترګو او آبي رنګ کمیس پرتوګې په ځان کې وو او دوه ګوتې د بریا په نخه پورته کړې وې محکمې ته حاضر شو. خو د رسنیو د راپورونو له مخې د پلویان د پلازمینې په لارو واټونو کې له پولیسو سره لاس ګرېوان وو. د هغه مدافع وکیل فیصل چودری خبریالانو ته ویل پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر د دوه اونیو لپاره د ضمانت په بدل کې خوشی شوی دی. عمران خان په محکمه کې برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل د دې نیولو هیڅ راز توجیه نه درلوده او زیاته یې کړه چې دا یې تښتول شوی و. ښاغلی خان وویل داسې ښکاري چې په دې هیواد کې د ځنګل قانون چلیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د عمران خان نیول بې اعتباره او غیر قانوني و. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټول پاکستان کې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. د عمران خان پلویانو پر پوځي مرکزونو حمله وکړه او ودانیو او نورو ځایونو ته اور واچو چې په نتیجه کې چارواکي اړ شول د نظم د اعادې لپاره پوځ مرستې ته راوغواړي. په دې نښتو کې د عمران خان لږ تر لږه اته تنه پلویان مړه او له دوه زرو زیات کسان ونیول شول چې د تحریک انصاف ګوند څو مشران هم پکې دي. د عمران خان مدافع وکیل خاغلی چودری وویل د تیر شپې په ترڅ کې د ګوند نیول شویو مشرانو شمیر لاسو ته ورسید او زیاته کړه چې پاکستان سولې ته اړتیا لري خو د حکومت دا اقدامات په دې برخه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. معلومه نه ده چې د عمران خان د خوشی کېدو له پریکړې وروسته به د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه شي. خو څارونکي په دې هیواد کې روان اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په پام سره وایي چې داسې نه ښکاري دا لنجه به داسې اسانه پای ته ورسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې که محکمه عمران خان په ضمانت خوشی هم کړي، دوی باید د ضمانت د مودې له پای ته رسیدو وروسته بیا ونیسي.
مننه تکل صاحب. د پاکستان د ناکراریو له کبله یو شمیر افغان سوداګر اندېښمن دي چې ممکن د دوه هیوادونو په راکړه ورکړه منفي اغیز وکړي. په پاکستان کې روسي حالات د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي اړیکو څومره اغیز شیندلی شي؟ دا پوښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د جمهوریت په محل په پاکستان کې د افغانستان له ځانګړي استازي عمر داوودی څخه د مرکه په پیل کې کړی ده.
پاکستان کې خو په واقعیت سره د سخت حالات وخت دی ور باندې، یعنی د نیمه سوریه او یعنی راتدي خو چې شرقي پاکستان د هغه وخت اوسني بنگلاديش کې څه حالات وو سی حالت نو پاکستان تیریږي، خطرناک دی او سخت حالت دی. افغانستان خامخا گاونډي دی چې نه متاثر کیږي، اما دومره ډیر چې فکر کیږي همره هم نه شو. افغانستان ورته تجارت د پاره بدلی نه لري، یعنی په لن محاله کې ډیر تاثیر نه لري، خو په من محل او محل کې تاثیرات لري. څنګه چې پاکستان بحران عمیق کیږي، دغه د سی پاک او د چین نور انکشافي پروژې دا متضرر کیږي. او ضمناً تاریخ هم گواه دی چې افغانستان کې بې ثباتي پاکستان باندې تاثیر کړی، پاکستان کې بې ثباتي په افغانستان باندې کړی. نو هغه هم کې دی شي چې پاکستان تر سیاسره لا زیات دي صوباتي خلاص شي کې دی شي چې افغانستان باندې مسرات شي.
دا اوس چې تاسو په باور د پاکستان وضعیت د افغانستان خلکو ته په اوسنیو شرایطو کې څه پیغام ورکولی شي؟
په فعلي حالت کې پاکستان کې خو دیموکراسي ده، فعلا دیموکراسي حاکمه ده، اما نظامیان کوشش همیشه کړی دی او نوه دیکتاتوري حاکمیت لري. بالاخره د دیکتاتوري مقابل کې ملت راپاڅیږي، یعنی دا ګډوډي چې موږ او تاسو پاکستان کې وینو دې کې لږ اړخې د حب علي دی، ډېرې د بغض ماویه دی. خلک د فوج د حاکمیت نه ډېر په تنګ راغلي دي په پاکستان کې چې هر نوع تصمیم هغوی نیسي. نو ځکه داسې یو موقع پیدا شو د عمران خان په شکل باندې چې خلک راووتل او خپله غوسه اظهار کړه. افغانستان کې هم همدا حالت دی چې کچیره طالبان د زیاتې سختۍ نه کار واخلي په هر اړخ کې، بالاخره ملت مجبوري چې راوځي او دا په پاکستان کې چې څه تیر شو دا به افغانانو ته هم یو مثال کېدلی شي.
د اوزه صاحب، ستاسو وړاندوینه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم سیاسي، اقتصادي او نور ټولنیز اړیکې دي، پدغه تړاو باندې ستاسو وړاندوینه څه ده؟
د افغانستان اقتصاد خو منطقه محور دی، یعنی افغانستان یو پل دی د اتصال د آسیا میانه او د پاکستان ترمنځ، او حتی یو شکل باندې د پاکستان ایران ترمنځ. نو پاکستان کې چې بحران زیاتیږي د افغانستان حیثیت د منطقه اتصال په توګه ضربه خوري. اوس دې وختو کې دا د ټاپي پروژه دوباره احیا کېدله، یا هم د برق پروژې دي، نورې پروژې دي، د ریل پروژه ده چې ازبکستان به وکړيږي د پاکستان سره. دغه ټولې پروژې ضربه خوري د هر لحاظه. بله خبر دا ده چې افغانستان د خوراکي موادو د لحاظه هم خودکفا نه دی، زیاته برخه
د پاکستان نه راځي. په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی حکومت د ځانګړي استازي او سفیر عمر داود سي مرکه مول او سادي رادیو اوریده. لکه څنګه چې په دې مرکه کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ موضوع ته اشاره شوې وه، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونوي په پاکستان کې د ورستیو نارامیو او لاریونونو دوام ممکن د افغانستان سوداګرۍ اخیسمنه کړي. د دې خونی رئیس خانجان علي کوزي آزادی رادیو ته ویل چې که څه هم تر اوسه په دې هیواد کې ترنګلې حالت د افغانستان په اقتصادي وضعیت اغیز نه لري او د محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ ریزو توکو دراکړې ورکړي پر مخلاص دي، خو په وینای افغان سوداګر له احتیاط کار اخلي او سوداګریز مالونه د شارونو ترمز نه تیروي. د دې موضوع جزئیات ووري.
په پاکستان کې ورستۍ سیاسي ترنګلتیاو پر افغانستاني اقتصادي اغیزي د پاک افغان سوداګری خنوي تر دې د مې د افغانستان په اقتصاد اغیز نه دی کړی، خو په خبره کې په هغه هیواد کې لارجنونه دوام پیدا کوي د افغانستان په بازارونو اغیز لرلی شي. د دې خونی مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل دا مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې پر مخ خلاصې دي، خو افغان سوداګر له احتیاط کار اخلي او سوداګریز مالونه د خارونو ترمنځ نه تیروي.
پرون لار خلاص هوا تلور سو گاڑی د افغانستان او د پاکستان نه تیرو بیر تللی دي. همدارنګه موږ صادرات هم خصوصا زغال او داشیان په نورمال شکل روان دي، خو په خارونو کې خصوصا د خارونو په منځ کې په پیښور کې، په اسلام آباد کې، په لاهور کې خپل پاکستانیان هم پولیس نه پریدي چې داخلي شي خارونو ته. نو موږ د احتیاط لپاره په بعض ځایونو کې موټر ولاړ دي.
دا په داسې حال کې د چدروانی ونې د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان حکومت دغه هیواد مخکینه لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ونیو چې لامل یې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې له تاوتریخوالي ډکه مظاهره وشوي. له تاوتریخوالي په دې ډکو مظاهرو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده او ګڼې ویجاړې رامنځته کړې. کڅوم تازه د پاکستان ستر محکمې د تحریک انصاف د ګوند د مشر عمران خان د خوشکېدو امر کړي، خو لا هم د دې هیواد په ګڼو خارونو کې حالات نه دي نورمال شوي. هم دی حال کې یو شمیر افغانان وایي چې هم اندېښنې درلوده چې خاید پاکستان د سیاسي ترنګلتیا سره د افغانستان په بازارونو کې د توکو بای لوړې شي خو نه واځي دا چې بای لوړې نشوي بلکې په بازارونو کې د افغانستان د زینو تازه میوه بای لا راټیټي شوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي سباون سهار ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان ورستۍ او نامنۍ په وطن اغیز ځکه نه لري چې زمونږ تجارتي لارې چې دي هغه له پاکستان نه بغیر نورې هم شته دی. په افغانستان کې چې دی په خوراکي توکو باندې کوم اغیز تر اوسه پورې نه دی شیندل شوی.
د ختیځ جلال آباد ښار اوسیدونکي حذیفه زاهد وایي دغه ښار ته تر ډیره لومړني خوراکي توکي د شمال له لارې له ازبکستان او ترکمنستان وروړل کیږي نو ځکه اوس د پاکستان حالت په بازارونو اغیز نه لري.
لدین مخکې بچ پاکستان کې پټاکې مو چودله نو دبي او لړواله به زموږ پر هواد مستقیم اغیزه کوله خو اوس خوشبختانه چې سوخ مخکې زموږ تجارانو او مشرانو خپل تجارتي اړیکی لمنځنی خطي ودونو سره وصل کړل اوس کو پاکستان کې انقلاب امراضي نو ان شاء الله دبي او لړواله اثرات پر موږ نیوي.
دوی وایي د حالات خرابېدل خای د افغانستان په صادرات او اغیز ولري ځکه د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته فکر کوي چې پاکستان ته صادرات زیات شوي خو واردات ترې کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاک افغان سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ له 2000 کال وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول 2 میلیارد ډالرو ته رسیده خو اوسې کچه ټیټه شوې. د دې خونې مسول خانجان الکوزیوای تیر کال د پاکستان سره د 1 میلیارد ډالرو په اندازه راکړه ورکړه شوې و او سږ کال هم خای په همدې کچه راکړه ورکړه وشي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یوانی ما میاش کې چې متی الله وی ساده طالبانو په زندان کې دی او ذبیح الله عیار چې کورنۍ ادعا کوي شل ورځې مخکې نیول شوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د هغوی د وضعیت او برخلیک په اړه تازه ازادي رادیو ته څه ونه ویل خو تر دې مخکې د دواړو نیول تایید کړی وو. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د قلملار ټولنې غړي یو ځل بیا د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د ژر ازادي دوه غوښتنه کوي. د دې ټولنې وی غړي حسینې سادات د پنځمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
موږ د فعلی حکومت له مشرانو څخه غواړو چې متی الله د ژر تر ژره راخوشي کړي او آزاد کړي. متی الله په هیڅ سیاسي سازمان پورې تړلې نه دی. د خپل ژوند لوی برخه یې د مظلومې ټولنې خدمت ته ځانګړې کړې ده. نه چاته غواختي او نه هیڅ چا سره
متی الله وی سچ د زده کړو په برخه کې فعالیت کاونی کې یو نیمه میاشت مخکې د طالبانو حکومت د دوی په ضد مشکوکو فعالیتونو په تور زندانی کړ خو کورنۍ دا تور ردوي. هغه اعلامیه چې دوه نیمه مخکې د قلملار ټولنې لخوا خبره شوې و د طالبانو له حکومت څخه پکې غوښتل شوې و چې د متی الله ویسا کورنۍ ته اجازه ورکړي چې له هغه سره وګوري خو ښاغلی ویسا ته یې نږدې سرچینې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د متی الله ویسا کورنۍ د هغه روغتیایي وضعیت او برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه لري. د دې ترڅنګ د شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نږدې شل ورځې مخکې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا په غزنی کې نیول شوی او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ذبیح الله عیار ورور احمد عیار ازادي راډیو ته وویل
دا عیار هیڅ معلومات موږ ته نه دي شوي بس دا شل ورځې یار ورځ دولتي ارګانو ته ورغلي که غزنی دی که کابل دی کوم ځواب نه دی راکړی چې دا دلته زموږ سره دی. داسې کوم معلومات نشته تر اوسه پورې. طالبان نه وایي چې زموږ سره دی او نه وایي چې دا جرم دی در خوشی کوي یا کومه کیسه معلومات روسیې ته راکنه نه دی معلوم. نه ملیدلې نه ملاقات سره شوی.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله نثار ازادي راډیو ته تایید کړی و چې ذبیح الله عیار د دوی لخوا د نظام ضد او مشکوک کړنو له امله نیول شوی. ذبیح الله عیار په وروستیو کې پر خپل فیسبوک پاڼې په طالبانو او د حکومت ولې په ډول یې نیوکه کړې وي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د متی الله ویسا او ذبیح الله عیار د وضعیت او برخلیک پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د راپورونو پر بنسټ د محل د متی الله ویسا ذبیح الله عیار او افغانی ولاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون د مختلفو برخو ځینې فعالان د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقوقو غړو نړیوالو بنسټونو د طالبانو لوري د بشري حقوقو او مدني فعالانو خبريالانو او انتقاد کوونکو نیول غندلې وو او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کړې وه.
ازادي رادیو تلیرويش ساتاله تاسو سره ده.
یو شمیر کارګر ماشومان وای بی وزلی اړکړی چې د کار او شونځي ترمنځ انتخاب کړي. دوی وای کڅه هم د شونځي د تاکي اجازه لري خو اړدی چې شونځي پریشتي او کار وکوي. د ماشومانو د حقونو یو شمیر ملاتړي بیا وای د ماشومانو په زده کړو کې ځند دوی راتلونکي تیار کوي. نور جزئیات نرګس مومن حسنزی په راپور کې ووري.
مشافر کیش د تخار ولایت اوسیدونکو وشت کلنه میرمنده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه یو ورځ مخکې له افغانستانه ووتله. نوموړی چې د ادارې سوداګرۍ او کمپیوټر ساينس په برخه کې دوه لیسانس لري او اوس مهال خپل خاون او زوی سره په امریکا کې ژوند کوي. په دې وروستیو کې د زری په نوم د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی دی. مشافر کیش د خپل جامو د برانډ جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلیل ازی که ما زری کلکشن ساخته می بود که ما خودم پشته لباس افغان
د زری کلکشن جوړولو لامل دا و چې ما په خپل افغاني کالی لټول او غوښتل می چې افغاني جامې واخلم. هغه څه چې ما ته زما وطن را یاد کړي. دا کار له همدې ځایه پیل شو او ما فکر وکړ چې شاید زما په څیر نورې میرمنې هم وي چې داسې وطني جامې غواړي چې ښه ډیزاین او شکل ولري چې په ځینو محفلونو او مېلمستیاو کې
د نوموړي په وینا هغه څه چې د هغې د جامو برانډ له نورو افغاني جامو څخه بیلوي سادګي او په ورته وخت کې ډېر ظریف کارونه دي چې د تخار ولایت د ښځینه هنرمندانو په لاسونو چمتو کېږي. بشرفر کیش د خپل برانډ جامې په خپله ډیزاینوي خو ګنډلې په تخار کې د ښځو لخوا ترسره کېږي چې په یاد ولایت کې لسو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا په تخار ولایت کې د بلوا په نوم د خیاطۍ دستګاه ده. د یادې دستګاه دوه کارکوونکي چې نه وړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دو نیم ماه میشه قرارداد کاری با بشرا جان فرکش بسته کردیم.
دو نیم میاشت کیږي چې موږ له بشرا جان فرکش سره قرارداد وکړ چې دا زموږ لپاره یو ډیر ښه امتیاز دی ځکه چې په افغانستان کې کار نشته او کوي نو کچه ډیره ټیټه ده او کاري چاپیریال ډیر مناسب نه دی. په دې وړاندې سره بشرا فرکش وکولی شو چې لاسو کتو ته د کار زمینه برابر کړي. دوی کولی شي د ماشینو سره خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي.
روزګار اقتصاد ضعیف است.
اقتصاد می ډیر کمزور دی. خوان می بیکاره دی. اوس په میاشت کې 3-4 زره او کله آن 3.5 زره ترلاسه کوم. اقتصاد می ډیر ښه شوی. زه د خدای شکر ادا کوم چې دنده لرم او د ژوند ورځې می په خوښۍ سره تیریږي.
له بلې خوا په جرمني کې یوې بلې میرمنې دوه اونۍ وړاندې د بایرن ایالت په نورنبرګ ښار کې افغاني رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی چې د هرات ولایت څخه د 250,000 یورو په پنګا چونی سره چې ډیره برخه یې پوره خستې وه د یوې عربي میرمنې سره په ملګرتیا خپل رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی ازادي راډیو ته وویل.
هر ډول افغانی ډوډۍ لرو. دنن مو هم قابلی پخ کړه. منتو اشک او ایرانی خواړه هم لرو. موږ ډیره پنګونه وکړه. شاوخوا 250,000 یورو مو مصرف کړي او په هیګو چې موږ به بریالي شو. وړم افغان میرمنه ته وایم چې هیڅ کله په نارینه او تکیه مه کوي. موږ خپله باید هڅه وکړو او خپله باید ودرېږو.
دا خلې زمانی د رستوران پیرودونکي د هغه د رستوران لخواړو او چاپیریال څخه راضي ښکاري. د دې رستوران یو پیرودونکي شاخان حسینی ازادي راډیو ته وویل.
ډیر ښه کاری کړی. ماشاءالله ډیره قوي میرمن ده چې په بهر هیواد کې داسې ودند کوي. موږ هلته ځو وطني ډوډۍ خوري او سه هیوادوالو سره خبرې کوو. پیژنو یې دا په بهر ملک کې یو ښه احساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته ښځې د زده کړې او کار کولو اجازه نه لري او سوداګرۍ میرمنې هم د طالبانو لخوا په ځینو برخو کې له محدودیتونو سره مخ دي. دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو دې محدودیتونه له منځه یوسي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د کار او زده کړې حق ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندوز کې یو شمیر موټر چلوونکي او موټر پلورونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بی اسنادو موټرو د قانوني کولو بهیر وغځوي. که څه هم د یو کلی موټرونو څښتنان د موټرو د ثبت او راجستر د بهیر د پیلېدو هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې باید دغه بهیر ساده او اسانه کړي. نور حال په دې راپور کې وابري.
په کندوز کې د بی اسنادو موټرونو خاوندان او موټر پلورونکي د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بیا اسناد او موټرونو د ثبت او رجستر بهیر د لدرې میاشتو څخه شپږ میاشتو ته وغځوي. رحمت الله د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی او له 2 لسیزو راهیسې د خانابات کندوز ترمنځ موټر چلوي. هغه لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د سپ بهیر کې د ځنګړی تخفیف په پام کې ونیسي تر څو ټول خلک خپل بیا اسناد او موټرونه ثبت او راجستر کړي.
بیا اسناد چې رقمي بګرم ته د ما یو رایل نشاند خو د دولت باید فرمان نشته یکم
دوی پرتل دي چې خلکو ته وخت ورکړي په زور خلک کشکاږي چې راشه اسناد واخله. کار او روزګار نشته او پیسې نه لرم اسناد څنګه واخلم؟ دولت باید خلکو سره نرم چلند وکړي او د اسناد ورکولو پیسې دي په دوو قسطونو کې واخلي چې ټول خلک خپل موټر ثبت کړي.
دیرش کلن ګل احمد چې د کندز بدخشان ترمنځ موټر چلوي نو موړی خوښي څرګندوي چې د اسناد ترلاسه کولو سره به د ترافیکو له مزاحمتونو خلاص شي.
خوستم از حکومت نمیس خواله بر مردم وخت بده ای پولا باید سر مردم کم.
زه له دولت څخه غوښتنه کوم چې د بیا اسناد او موټرو د ثبت او راجستر ټاکل شوی وخت دی وګوت کړي او پر دې سربیره له خلکو څخه دی پیسې په دوو قسطونو کې واخلي، ځکه د خلکو اقتصاد خراب دی. په یو ځل څوک دیرش څلوېښت زره افغانۍ نشي تحویلولی.
یو شمیر موټر پلورونکي د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بیا اسناد او موټرونو څښتنانو څخه باید پیسې په دوه قسطونو کې واخلي تر څو ټول خلک خپل بیا اسناد او وسایل ثبت او راجستر کړي. په کندز کې د موټر پلورونکو د ټولنې مرستیال مختار احمد آزادۍ رادیو ته وویل
از امارت اسلامی خواهش میکنیم وقت در بدر آزا بگیرن. خیر است
موک له اسلامی امارت څخه غوښتنه کوي چې د بیا اسناد او موټرو د قانوني کولو بهیر دی وغځوي تر څو خلک په آرام فکر سره خپل یو کلی موټرو ته اسناد واخلي. باید پیسې په قسطونو کې واخلي تر څو خلکو ته هم نور د شکایت ځای پاتې نشي.
د کندز د ترافیک مدیریت مرستیال عبدالقیوم ابراهیمی وای چې په دې ولایت کې کابو 9000 بیا اسناد موټر موجود دي.
8000 وسایط مختلف نه کې بدون پلیټ او بدون فاقد اسناد
اسن. کندوز کې کابو 9000 بلابل ډوله بیا اسناد وسایط موجود دي او تر اوسه پورې موږ څه باندې 3000 بیا اسناد موټر ثبت او راجستر کړی دي. دغه بهیر د جوزا میاشتې تر دیرشمی نیټې پورې دوام لري. که تر ټاکلې نیټې پورې خلک خپل موټر ثبت نه کړي نو د دې بهیر په پای کې د امنیتي ځواکونو لخوا بیا اسناد موټر ضبط کیږي.
ګڼ شمیر کندوزیان له دې بهیر څخه هرکلی کوي او وایي د بیا اسناد موټرونو قانوني کولو سره به په دې ولایت کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو، د انسان تښتونې او د غلاو کچه هم راټیټه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي ململرو هیله ده چې دا مفصله مرکه واوري. په هلمند کې سږ کال د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته لشکرګاه ته نږدې په یو شمېر ولسوالیو کې له بزګرو سره د پرمختللې کرنې د ترویج په برخه کې همکاري شوې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور حال په دې راپور کې.
په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د شپتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د سولې بنیاد د کرنیزې موسسې په مرسته د بزګرانو سره د عصري کرنې په برخه کې هڅې پیل کړې دي. دی وایي د یادې عصري کرنې پر مټ او د دوی په هلو ځلو سره سږ کال په دغه ولایت کې د شپتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د هلمند کرن ریاست مرستیال مولوی زین الله زاهد دغلت ځای رسنی ته ویلي چې د سولې بنیاد یا آر او پی کرنیز موسسه په همکاري د مرکز لشکرګاه تر څنګ په ناوی نادالی ګرمسیر نهر سیراج او یو شمیر نور ولسوالۍ کې پر څه باندې 2000 جریب ځمکه باندې د شپتالو، انګورو، پلم، انځر، انارو او بیلابیل نورو میولرونکو اونو باغونه جوړ کړي دي.
شوم کې تقریبا شپتالو سره چاغه تقریبا 1500 جریب تقریبا لاس پساده پاتې جوړ شو شپته پساده دي شل زیاتوبه.
زاهد وای غواړي په راتلونکو کالونو کې دغه میولرونکو باغونو د جوړېدو پروسه د هلمند یو شمیر نور ولسوالۍ ته هم وغځوي. د اتیکولا په نوم د نوی ولسوالی یو ځایی بزګر چې پر خپل 15 جری بمځکه د سولې بنیاد په نوم خیریه موسسې په مرسته د شفتالو باغ جوړ کړی وای. دولت چې د دې حاصلات تر نړیوالو بازارونو ولېږدوي.
هر کال په تیریدو سره تر 15 کال شپږ کال پورې د شفتالو باغ مخپور ته روان دی. د هر کال په تیریدو سره نسبت تر ابل کال حاصل پورته کیږي. که اول کال مثلا یو درخت یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به دوه منه زیات تر 15 کال پورې د درخت میوه پورته کیږي، حتی تر شل دېرش منه پورې ځان رسوي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د نږدې 70 سلنه خلکو اقتصادي پر کرهڼه او مالداري پورې تړلې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د کتنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګا یې خبر کړ، ویلي چې ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا کې د طالبانو کنډکې مخه نیولې ده. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه به بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال ټیم د آسیا پارالمپیک لوبو د غوراوي په دور کې څلورو هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او د تایپی په وړاندې بریا خپله کړې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ، دوه شل اوور او درې یو ورځنۍ مسابقه وکړي. د پاکستان روپی ارزش تر ټولو ټیټی کچې ته رالوېدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 209 نیوي روپیو تبادله کیږي. او د ایران د بشری حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرینی د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړې ده.
د ازادي ملمه. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن لتیرو څولسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنېدو سم دستي ورسته د متحدو ایالاتونو یو معتبر جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغه د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشا حسن ده. ز د ښځو د حقوق د پالنې فعالیم تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیې په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډي سي ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې. ماسټري مخبله په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي. خدمه لوړه درجه د تحصیل ماستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره په پاکستان کې و او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړل. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا دعوت طلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې دعوت طلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملل بته هیت او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره دعوت طلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فابیلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصہ درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی و او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې و.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کاوه. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو. خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور او طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیان ډېر زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر وروڼه موږ لا تروسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې د مامشتو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره. ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او داسې نورې مؤسساتو بینملي مؤسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت سو. دغه ونه وی هم کال وو فکر کوم او په زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي وغه تنظیمی وغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نسې دوی په پېښور کې استو ګنځي.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نورو نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه رو رو هغه وختو سه د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سلکلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت، یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد موزی دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بارله ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995
کې،
ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبي کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له 1800 تر 1500 دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیاد هم کېښود.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل
حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمينه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فندونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا، او هغه باندې یو سنټر پکرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو. سپهغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و. مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیدي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو یو بینویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، په اصطلاح یو بیراس یې ورته پرېښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د کی کارونه دي خیاکی دا، او یا مثلا د قران زده کړه دا، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا. مګر مونږ د سې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته خزي یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ.
بالکل، او د کی مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی، د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو چې ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه چې په هرات د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلې وه، لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسلطه ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم ټولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېښي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نه و، او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کې دا یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوی کولی په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم دا خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ دوه ورسته بیا همدغه ټولنې چې افغانستان ته لاړ او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو، د فساد قضیه یادیږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره وو، او که ورسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چې څه له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او د کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نه سو ګڼلای، صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل، یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وته چا به په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا برنامه ټول ته خبره سواله. صدا دې افسوس وال ده، مګر زه فکر کوم چې وچه لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې دا څه مسائل وجود ترزي، او د کی مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګنو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یو وار په ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو، چې دلته بودیت د لپاره یو د اویک لپاره یو ځای پاتې شي، دا همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاص شي.
غواړم پوښتنه کوم پلوشه جانې، چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید، اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتې دي، د راتلونکي لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خدای سي اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په اړه هم سي د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپل مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی ام فکری او د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځیدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واوریدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریکړه یې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون پرته افغانستان نسی چلیدلی. هغه وضعیت کې چې ونوی فیصد خلق دی فقر دی خط سره نزدې ژوند کوي. دا یو دته یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. څه په بینونه او ډالر زی خلک لو بلګې مړه نسی. که چېرې دغه قطع سو او د خلکو مړینه شروع سو، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې سي اوس وسیږي. دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېر زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
ډېر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا وو په زمان کې. دی و خبر کړه واس هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په لهغه زمانه تر اوسه پورې ډیر ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات له وروسته انتخاب شوی وو، سې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما سي د ښځو د شبکې د بنیادي اهدافو کې حصه اخیسته وه. او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سواله ټول هغه څلور یا پنځو ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي او د دې په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
د
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنه. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو باندې ساور له 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو ړنګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډ سپو 1925 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شئ.